وهو الذي سخر البحر او هم هغه دی چې دا سمندر مسخر کړی دی یعنی دا سمندر زمونږ د فائدې جوړ کړو په دې کې دومره فائدې دي ستاسو لپاره او دا څومره لوی بلا ده دا سمندر چې کله دا روان وي نو بنده ویریږي او چې په دې کې طوفان او سونامی راشي نو دا کلی وړي لیکن الله تعالی دې له حکم ورکړی دی یو ځلی پوه کړی دی چې ته به د انسان دپاره کار کوي هغوله به نقصان نه ورکوي نو دا دي مسخر کول چې کله انسانان خراب شي نو بیا د کائنات نظام هم خراب شي ځکه بیا سونامی راځي او انسان ډوبوي د خلکو د پاسه راخیږي بیا هغه په غوسه کې وي ګنې هسې د الله تعالی د فائدې ورکولو دپاره دا جوړ کړی دی لتأکلوا منه لحما طریا ځکه چې تاسو د دې نه تازه غوښه وخورئ الله تعالی زموږ دپاره څاروي پیدا کړل چې د هغې غوښه خورو دومره لوی سمندر یې موږ له جوړ کړو چې د دې نه تاسو فري غوښه راوباسئ په دې د چاسو پیسه هم نه لګي راوباسئ او خورئ چې څومره غواړئ نو راوباسئ سمندر ډک دی د میانونه او هغه هم ستاسو دپاره حلال دي هر څه سبحان الله تازه غوښه فروزن او زړه نه ده داسې نه ده چې په فریزر کې زړه شوې ده ښه ښکلي تازه ده څنګه ښکلی نظام الله تعالی جوړ کړی دی تازه تازه راوباسئ او خورئ الله اکبر او د دې نه فایده هغه کسان هم اوچتوي چې الله مني او چې الله نه مني چې څوک کافران مشرکان دي دا غو نافرمانه دي هغوی ترینه هم فایده اوچتوي او چې څوک په هغو پورې خبرې کوي هغوی هم فایده اوچتوي وتستخرجوا منه حليه تلبسونها او ځکه چې تاسو راوباسئ د دې نه کالي دا کوم چې تاسو اچوئ دا ټولې قیمتي ملغلرې مرجان سبحان الله د الله تعالی څومره ښکلی نظام دی د سپی په خوله کې د اوبو قطره لاړه شي نو د هغې نه ملغلره یعنی پارل جوړ شي یو ملغلرې انسان جوړوي او یو الله تعالی په سمندر کې جوړوي په دواړو کې څومره فرق دی هغه څومره قیمتي وي ځکه خو داسې په قدر سره ایښودې کېږي او رایخستې کېږي ځکه چې هغه پیور وي قدرتي وي سبحان الله ستاسو د پاره د زیوراتو یعنی کالو هم انتظام وکړو سوچ کوئ الله تعالی د انسان د یو یو سیز خیال ساتلی دی یو یو شی ستاسو د پاره ډیزاین کړی دی او په یو یو سیز کې څومره محبت دی څومره ښکلا ده څومره د زړه د خوشحالولو سامان دی الله اکبر الله تعالی چې دا دومره هر څه زموږ لپاره جوړ کړی دي نو موږ لا هم بیا فرمابرداري والا کارونه کول په کار دي کنه شمارول نه دي په کار او د تپوس سره نه دي کول په کار چې په هر څه باندې زه د دې کولو نه بچ شم لکه څنګه چې هغه موږ ته ښه د سخاوت سره هر شی را کړی دی نو بیا موږ له هم بخل نه دی په کار وترى الفلك مواخر فيه او تاسو ګورئ کښتو ته چې دا شلول والدي په دې کې یعنی په سمندر کې هغوی اوبه شلوي او روانې وي تاسو به کښتۍ کتلی وي چې د هغې مخوکه وي او د هغې سره هغه سمندر شلوي او روانه وي په مخه روانې وي په اوبو کې چېرته تاسو سوچ کړی وو چې دا کښتۍ به د اوبو د پاسه روانه وي یعنی چېرته تاسو په دې خبره سوچ کړی دی چې دا کښتۍ د اوبو د پاسه روانه وي لیکن اوبه دا نه ډوبوي د دې مطلب دی چې چا دې سمندر له حکم ورکړی دی چې ته به ډوبول نه کوې چا د دې قانون جوړ کړی دی او دای په هغې کې تړلی دی او دای په هغې کې تړلی دی چې دا ستا حد دی او د دې نه به نه وځې په دې قانون به ځې ځکه که خو کښتۍ روانې وي او ځي کوچری سمندر هم سرکشي شروع کړې او حکمونه یې نه منلې چې زه د دومره مودې راسې فرمابرداري کوم لګیا یم اوس نوره فرمابرداري نشم کولی خو هغه وایي چې اوس خو د دې زمانه نه ده او کښتۍ غورځول شروع کړي نو څه به وشي لیکن سمندر ډېر فرمابرداره دی الله چې ورله څنګه حکم ورکړی دی چې دا کار به داسې کوي نو هغه یې کوي دغه شان ور سپوږمۍ او ستوري ټول د الله د حکم فرمابرداري کوي شپه ورځ هم او ګوره الله تعالی انور او سپوږمۍ او ورځ او شپه جدا جدا مینشن کړی ده، یعنی د دې خبرې جدا جدا کړی ده. نو داسې نه ده چې انور او سپوږمۍ ده نو ځکه ورځ او شپه ده. انور او سپوږمۍ جدا سیزونه دي او ورځ او شپه جدا دي. نو هر شی فرمانبردار دی، یو شی هم نافرمانی نه کوي. دا سمندر لویه بلا ده، ځکه چې دوه حصې خو اوبو ده په ځمکه باندې، صرف یوه حصه ده چې هغه وچه ده. چونکې اوبه ډېره ده او که چېرې دا تغیاني شروع کړي او په ځمکه راشي نو څه به وشي؟ تاسو ګورئ غټې غټې چپې راشي په سمندر کې، لیکن چې کنارې ته راورسي غاړې له راشي نو ختمې شي، واپس لاړې شي. څوک دا منه کوي هلته کې؟ څوک دې ته وایي چې نور به نه راځې، ستا بس دومره حد دی، مخکې ته نشې راتلې. دا دومره خور سمندر چې دی، دې چې غاړې له راشي نو څه شي؟ د دې سره الله تعالی وپېژنئ. بیا هم ځینې انسانان وایي چې دا په یو قانون باندې ځي، نو دا قانون دوی ته چا وښیلو؟ د ځان نه خو پې نه ځي. انسانان خو ځان له خپل قانون جوړولی نه شي. یو قانون جوړ کړي، څه موده پس وایي چې دا صحیح نه دی، بیا پکې تبدیلی راولي، بیا بل جوړ کړي. هر یو حکومت راځي او نوی نوی قانون جوړوي. نو ای انسانانو، تاسو ته خو خپل ځانونه دومره عقلمند ښکاري، نو تاسو خو ځان له هم قانون نشئ جوړولی. دا دی خبرې د غور او فکر. کو دا آیتونه په ویلو شي نو په یو څو منټه کې مونږ ختمولی شو، لیکن کو غور او فکر پې شروع شي نو په دې باندې زندگی تیریدی شي، ژوند ټول ختمېدی شي. ګنې دا آیتونه په ویلو آسان دي. چا کښتۍ نه دي لیدلی او چا انور او سپوږمۍ نه دي لیدلی، چا شپه ورځ نه ده لیدلی، لیکن تاسو د هغه غافلو خلکو په شان مه جوړېږئ چې څوک سمندر ته هم ځي، بیچ ته ځي، پیکنیکس هم کوي، میان هم خوري، او د مهي د فایده وته هم پته ده چې دومره فایدې دي پکې د حد نه سیوا. د دې هر څه وته پته وي. سی فوډ هم ښه د مزې سره خوري، شریمپس، لابسترز، دا ټول هر څه خوري، او هغوی په دې ځمکه باندې ګرځي را ګرځي هم، لیکن هغوی چرته هم د دې سره مالک نه پیژني. دا کائنات مالک زموږ لپاره ښایسته کړي دي، سجاو کړي دي. د دې دومره سیزونو سره خو په کار ده چې بنده خپل مالک وپېژني. لیکن افسوس چې نن انسان ډېر بې حصه شوی دی، چې چرته ورته هم د هغو خیال او د هغو یاد نه راځي او نه د هغو شکرګزاري راځي. نو هغو دا کښتۍ جوړې کړې دي، دا اوبه شلوي او روانې وي. نو سوچ کوئ، دا سمندر هم یو سورلی ده، ځکه چې د دې په ملا باندې بندیان سفر کوي او دې بنده پرېږدي. کښتۍ راواخلئ او زر زر روان شئ. ولی تبتغوا من فضله، ځکه چې تاسو تلاش کړئ د هغو د فضل سره. نن هم که تاسو ګورئ نو د ټولو نه چې کوم لوی لین دین کېږي، د ټریډینګ یعنی کوم ټریډینګ چې کېږي، کوم لین دین چې کېږي، هغه د سمندر په ذریعه کېږي. چې په کوم ملک بندرګا وي، پورټ شي، نو هغه ښه په ترقۍ وي. د دې دپاره خو خلک نور ملکونه اخلي، په هغوی باندې حملې کوي او وایي چې مونږ دا ملک واخلو په زور، چې مونږ ته بندرګا میلاو شي، سمندر راته میلاو شي. ځکه چې د ټریډینګ غټه ذریعه ده، جهازونه څومره سامانونه، یعنی بره په هوا کې چې کوم جهازونه ځي، هغه خو دومره سامانونه نه شي وړی. او دا غټ غټ کنټینرز سمندري د غټ غټ کنټینرز چې دي، دا د سمندري جهازونو په ذریعه ځي. سوچ کوئ چې په کرونا کې دا ټریډینګ بند شوی و، نو څومره مشکلات پیدا شوي وو. یو شی هم بیا په سټورز کې نه میلاوېدو، سټورونه خالي شول، نو سامان به نه راتلو سټورونو ته. نو دا الله سبحانه و تعالی موږ له څومره یو غټ نعمت راکړی دی. که چېرې سمندرونه نه وي او ټوله وچه ځمکه وي، نو بیا به دومره لرې لرې ټرکونه څنګه تلل؟ دومره لوی سفر به نه شو کولی، ځکه چې دا سمندري جهازونه، دا بیړۍ دومره لوی وي، دا شپس، او دومره سامانونه پکې راځي چې د غرونو په شان لوی لوی وي. سبحان الله. او الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایلی دي چې د غرونو په شان جهازونه ولاړ دي، او واقعي داسې لوی لوی بلډینګونه دننه پکې جوړ وي. هغه هر قسم سامانونه وړي، موټرې، ټرکونه، دا هر څو رنګارنګ سامانونه وړي. پخوا په زمانه به خلک په سمندري جهازونو کې حج لتلل. ولعلکم تشکرون، ځکه چې تاسو شکر ادا کوئ. او دا فرض خو نه دي، او دا فرض خو نه و چې الله تاسو له سمندرونه جوړ کړل، تاسو له کالی در کړي دي او د تازه غوښې انتظام یې وکړو. تاسو په دې کې وګرځئ او را وګرځئ. سیلر بورډ سي، په هغې کې د تیلو ضرورت هم نه وي او نه د نور څو، هسې روانې وي. څومره اسانی ده، مفت سورلي ده، سمندر دی نو ځکه. نو دا کشتۍ، دا ملغلرې، مرجان، دا غوښې، دا هر څو الله تعالی د دې دپاره پیدا کړي دي چې په مونږ کې شکرګزاري راشي. لعلکم تشکرون، چې شکرګزاري راشي په تاسو کې. شکرګزاري څه ده؟ دا یو احساس دی چې زما سره ډېر هر څه دي، مالک مال ډېر هر څه راکړي دي. دا د شکرګزارۍ اولنی پړوی ده، اولنی سټیپ دی. د دې نه پس نورې سټیپس دي. او چې څوک ناشکري کوي چې زما سره خو څه شته دی نه، نو پوه شئ چې هغو اولنی پړوی مس کړه، داغونه لاړه، هغه بیا شکرګزاره نه دی، شکرګزاره نه دی. او داسې هم نه ده چې بنده مالدار وي نو هغه به شکرګزاري کوي، بلکې داسې خلک هم وي چې هغوی په جومپړۍ کې اوسي، شلیدلې جامې اغوندي، او هغوی وایي چې د الله ډېر رحم دی، ډېر ښه سات تیریږي. نو شکرګزاري د پیسې سره نه راځي، بلکې دا د زړه یو احساس دی چې ستاسو په زړونو کې څومره احساس دی د الله سبحانه وتعالی د نعمتونو. چې کله بنده ته د دې احساس شي، نو بیا په مشکل حالاتو کې هم هغوی شکرګزاره وي. او چې په چا کې دا احساس نه وي، خو هغوی بیا په محلونو کې هم اوسیږي، هغوی بیا هم شکایتونه کوي چې زمونږ سره هیڅ نشته دی، هی لوټ شو، مړه شو. او یوه خبره زمونږ په ملکونو کې ډېره زیاته ده چې کله هم د لوی اختر دپاره څاروي اخیستی کېږي، په ټي وي باندې ښایي هر بنده فریاد کوي چې هی ډېر ګرانې دی. چرته هم څوک شکر نه ادا کوي، د هغوی د خولې نه به د شکرګزارۍ الفاظ چرته هم وانه اورئ. هر وخت شکایت، چرته هم شکر نه وي. تاسو دا خبره نوټ کړئ، چرته هم څوک نه وایي چې شکر دی، د الله هغو راله ډېر هر څه راکړي دي. او هم دا ناشکري ده چې نن زموږ څو حالات دي چې څوک ناشکري کوي کنه، چې څوک ناشکري کوي کنه، نو الله تعالی د هغوی نه نعمتونه واپس واخلي. او شکرګزاره بنده له الله تعالی ډېر هر څه ورکوي. نو بس احساس چې د دننه نه څو آواز راځي چې شکر دی چې ډېر هر څه راته میلاو شوي دي. او کوهی هیڅ نشته، هی زموږ سره خو هیڅ هم نشته. خپل آواز ته لږ غوږ کېږدئ چې په تاسو کې څومره شکرګزاري ده. او چې په چا کې نه وي، خو هغوی ته ډېر هم هر څه میلاو شي، خو هغوی بیا هم جړاګانې کوي او فریادونه کوي. او شکرګزار کس په هر حال کې شکرګزار وي. هغه صرف د څه د میلاوېدو په وجه شکرګزار نه وي. یو امام اوزاری فرمایي، هغه د خپل ملګري سره د سمندر غاړې لتلی و. هلته هغو یو ټینټ ولیدو، یو تنبوی ولیدو چې په هغې کې هغو ابو قلابه ولیدو. ابو قلابه یو تابعي و، د هغو لاس نه و او نه یې خپې وې، نه هغو څه لیدل. دې څه ګوري چې هغو د الله تعالی شکر ادا کوو. لاس پې نشته، نو ظاهره د ګرځېدې را ګرځېدې هم نشي، او نه ورته سوخکاري، ځکه چې ړوند دی. هغوی چې الله ستا شکر دی، ما له دې ډېر هر څه راکړي دي. هغوی حیران شول چې د ده سره څه دي چې په هغې باندې شکر ادا کوي. نو د هغو نه یې تپوس وکړو چې ته په څه باندې شکر ادا کوې. هغو وفرمایل چې که الله تعالی غوښتی نو په ما باندې اور راغورځولی شو، او یا غر په ما باندې رارغړېدی شو، زی چې قولی شم. د سمندر په غاړه و، نو هغو وی چې دې سمندر زه ډوبولی شم، او یا دا ځمکه ملانې راکاږلی شي، نو په دې خبره باندې به زه شکر نه ادا کوم. هغو ما له جبه راکړې ده، نو ولې زه به شکر نه وباسم؟ الله اکبر. او یو مونږ خلک یو چې د ډېر هر څه باوجود شکایتونه کوو چې هیڅ هم نشته دی، هیڅ هم نشته دی. امام اوزاعی ترینه تپوس وکړو چې آیا ستاسو مدد په کار دی؟ هغوی چې زما یو زوی دی او د درې ورځو راسي ورک شوی دی، بې درکه دی. هغه به ماله ودو کوو او داس چاردان به یې را باندې کوو، د خوراک څخه انتظام به یې راله کوو. هغه ما ته نه میلاویږي، بس که هغه مو راله پیدا کړو نو ډېره به ښه شي. نو هغې لاړل د هغو په تلاش کې. نو هغوی وکتل چې هغه یو ځناور خوړلی دی او د هغو لاش هلته پروت و. هغوی سوچ کوو چې اوس دا خبره به مونږ هغو ته څنګه کوو، څنګه به ورته وایو چې ستا هغه زوی خو د دې دنیا نه تللی دی، لاس تختې او سترګې خو یې د مخکې نه نه وې. دوی د هغو نه سوال وکړو چې کله هغوله راغلل د هغو نه یې سوال وکړو چې د الله په نیز ستا ډېر اهمیت دی، او که د ایوب علیه السلام چې د الله په نیز ستا ډېر اهمیت دی او که د ایوب علیه السلام. نو هغو وفرمایل چې د ایوب علیه السلام، ځکه چې الله تعالی هغه ازمایلی و د اولاد سره د مال سره په هره طریقه یې ازمایلی و، او هغوی چې ایوب علیه السلام ډېر صبر کړی و، شکر یې کړی و، او د رب تسبیح یې کړی وه. او ای فرمایل چې د هغو دوست او احباب ټولو هغه پریښی و، تلی و داغونه. هغوی وی چې ها، او ای فرمایل چې کله دا هر څو په هغو باندې راغلل نو رب ته هغه څنګه ښکاره شو. هغوی چې شکر کول والا او تعریف کول والا، نو ای فرمایل چې په تا دې د الله رحمت وي، ستا خو هم زوی وفات شوی دی. هغو وویل انا لله و انا الیه راجعون. هغوی چې یا الله ستا شکر دی چې تا ماله دا زوی د څه وخت دپاره خو راکړی و کنه، الحمدلله. او لږ وخت پس هغه وفات شو. هغوی چې ما په شپه کې هغه په خوب کې ولیدو، نو ډېر په ښه حال کې و، او یو آواز و، سلام علیکم بما صبرتم. په جنت کې به دا آواز وي چې سلام دې وي په تا باندې په دې وجه چې تا صبر کړی و. فنعم عقب الدار، او څومره ښه دی دا عاقبت کور. الله اکبر. نو داسې وي شکر گزار خلک، او هغوی د شکر موقع تلاش کوي، او چې څوک ناشکره وي نو هغوی ته د سره سو په نظر نه راځي چې هغه شکر ادا کړي. والقى في الارض رواسيا، او هغو وغورځول په ځمکه کې غرونه. بره بره نه دي صرف دا غرونه په ځمکه کې، بلکې دننه هم دي ټک وهلې شوي دي. ان تمید بكم، چې هغه ونه خوځي ستاسو سره، یعنی چېرته داسې ونه شي چې تاسو په دې ځمکه ځئ او دا ونه خوځېږي. ځکه چې کله الله تعالی دا ځمکه پیدا کړه نو دا به ډېره زیاته خوځېده، دا به داسې زنګېده چې په دې باندې به اوسېدل ممکن نه و. نو الله تعالی په دې باندې دا غرونه واچول او دا یې ټک وهل. نو بیا دا ځمکه ستیبل شوه، مستحکمه شوه، لکه څنګه چې میخونه ټک وهلی کېږي، دغه شانې دا غرونه په دې ځمکه باندې ټک وهل. ځکه چې کله تاسو غرونه ووینئ نو د الله تعالی شکر ادا کړئ چې یا الله ستا شکر دی چې تا دا غرونه په ځمکه باندې ټک وهلي دي چې دا ډقیږي نه، ګنې مونږ په دې باندې څنګه به اوسېدو. مونږ ته خو د ځینې سیزونو د سره احساس نه وي چې لا غرونه هم یو نعمت دی. ای الله ستا شکر دی، مونږ هغې ته ګورو او خوشحالیږو، لیکن د هغې په کتو سره زمونږ په زړه کې د شکرګزارۍ احساس چېرته هم نه دی راغلی. اکثر مونږ ته د شکرګزارۍ احساس هغه وخت وشي چې کله هغه نعمت زمونږ سره نه وي، او هله بیا مونږ ته احساس وشي. نو الحمدلله، بې شماره نعمتونه دي زمونږ سره. سوچ کوئ د کووډ په ورځو کې به بندیان د بندیانو سره نه شو میلاوېدی، د یو بل نه به ویرېدل. نو دا څومره غټ نعمت دی دا مونږ چې په اسانه د یو بل سره میلاویږو. و انهارا و سبلا لعلکم تهتدون، او نهرونه دي او لارې دي ځکه چې تاسو ته هدایت میلاو شي. او ګوره، الله تعالی دا ځمکه داسې نه ده جوړه کړې چې په دې کې لارې نشته. د غرونو په منځ کې نهرونه هم دي، او د هغې سره سره لارې هم دي او اوبه هم دي په ځینې ځایونو کې، او هغه ډېر ښایسته دي. او الله تعالی لارې هم جوړې کړې دي چې تاسو ته هدایت میلاو شي. چې کله انسان ته لاره میلاو شي نو بیا هغه منزل ته ورسي. نو دا د هدایت سامان دی زمونږ لپاره، د دې په ذریعه هدایت میلاویږي. وعلامات، او علامتونه یې کېښودل په ځمکه باندې، قدرتي علامتونه یې کېښودل. لکه صحرا چې وي نو په هغې کې علامات نه وي، لارې نه وي، د لرې لرې پورې هېڅ هم په نظر نه راځي. په هغې کې تلل بیا څومره ګران کار وي، ځکه خو بني اسرائیل څلوېښت کاله هلته ګرځېدل راګرځېدل، سحر به روان شول او ماښام به رسېدل، لارې به نه وې. کچرې دا لارې نه وې، کچرې دا غرونه نه وې، او که په دې کې دا اوبه نه وې، نو الله تعالی دا علامات جوړ کړل، یعنی الله تعالی دا نښې جوړې کړې دي. الله اکبر. وبالنجم هم یهتدون، او د ستورو سره هغوی ته لارې میلاویږي. دا ستوري هم الله تعالی زموږ په خدمت کې لګولی دي او زموږ لپاره کار کوي. دا چمکیږي، دا پړقیږي، دا ښکلي هم ښکاري، او د دې په ذریعه بنده لاره هم بیا مومي په سمندرونو او صحرا کې.
افمن یخلق کمن لا یخلق،
د دې ټولو خبرو نه پس یو سوال شوی دی چې د دې خبرې جواب راکړئ. چا چې دا هر څه پیدا کړي دي، نو آیا هغه د هغه کس برابری دی شي چې چا هیڅ هم نه دي پیدا کړي؟ د څومره ډېرو نعمتونو دلته ذکر شوی دی، او د دې نه علاوه هم اوس سوال لري چې تاسو ځی او د بل عبادت کوئ، نو آیا پیدا کول والا او نه پیدا کول والا دواړه برابر کیدی شي؟ او مشرکانو ته خو پته وه چې د هغوی معبودان هیڅ هم نه شي پیدا کولی، او هغوی ته ویل کیږي چې دوی بیا تاسو د الله سره ودرولی دي، یعنی د الله مبرابر کړی دي. هغوی خو څه نه شي پیدا کولی، بلکې په خپله پیدا شوي دي. نو آیا خالق او مخلوق برابر کیدی شي؟ که یو بنده او اولیاء الله وي، پیغمبر وي، هر څوک چې وي، نو هغه ټول مخلوق دی. که هغه ډېر هم اوچت شي، خو هغه خالق نه شي جوړېدی. افلا تذکرون، تاسو نصیحت نه قبلوئ، بیا هم په هغوی پسې ځئ، د هغوی نه غواړئ. د الله د رحم په شان د مخلوق رحم نشي کېدی، د الله د قدرت په شان د مخلوق قدرت نشي کېدی، د الله د علم په شان د مخلوق علم نشي کېدی، په یوه درجه کې هم مخلوق د الله د صفاتو په شان نشي کېدی. الله تعالی چې دی، نو هغه لیس کمثله شیء دی، د هغو په شان څوک شته دی نه. نو بیا څنګه تاسو نور د هغو سره شریکوئ؟ چې مونږ کله وایو چې الله اکبر، الله تعالی د ټولو نه لوی دی، نو د دې مطلب دا نه دی چې دا نور چې دي نو الله په دې کې د ټولو نه لوی دی، بلکې د الله سره د چا د سره کمپیریزن نشي کېدی، د الله سره د چا موازنه نشي کېدی. د خالق چې کوم اوچتوالی دی، نو هغه په مخلوق کې د سره کېدی نشي. هغه دومره لوی دی چې هغو د لویوالو تصور زموږ ذهن له نشي راتلی. مونږ خو د الله تعالی د عرش تصور هم نشو کولی. عرش څومره لوی دی، دا څومره ستوري، سیارې او کهکشان، دا ګیلکسیز، دا هر څه چې رایوزی شي نو د دې نه کائنات جوړ شي. بې شماره ګیلکسیز دي، په دې کې په اربونو کربونو ستوري دي. ساینسدانان وایي چې په ټریلینز کې ستوري دي، هغه څوک نشي شمارولی. که د هر څه سره یو ستوري راغورځېږي، نو انسان به مړ شي، خو هغه ستوري به څوک شمار نه کړی شي. دا صرف په یو ګیلکسی کې پاربونه او کربونه دي، او بې شماره ګیلکسیز دي. او زمونږ په ګیلکسی کې صرف دا یو شمسی نظام دی. د نورو ستورو په نسبت دا انور یو وړوکی شان ستوری دی. زمونږ په دې شمسی نظام کې پلانټس دي، سیارې دي، او په دې کې زمونږ دا ځمکه یو وړوکی شان سیاره ده. او انسان څومره کمزوری دی چې زمونږ په خوا کې چې کومه سیاره ده، مارس، د انسان قدم له هغې ته نه دی رسېدلی، او دا د ټولو نه نږدې سیاره ده. انسان څه وکړل؟ په سپوږمۍ باندې قدم کېښودو، سپوږمۍ خو هېڅ هم نه ده. زموږ چې کوم شمسی نظام دی، زموږ دا ټول نظام چې دی، او په هغې کې زموږ سیارې دي، انور دی، د دې په باره کې ساینسدانان وایي دا زموږ دا ګیلکسی چې ده، دا په یو ګوټ کې یو وړوکی شان ذره ده. د دې خو د سره څه حیثیت شته دی نه. په دې کهکشان کې یوه ذره ده، په دې کې زموږ نور هم دی، سپوږمۍ هم ده، په هغې کې دا ځمکه د یوې ذرې برابر ده، په هغې کې د ذرې برابر زموږ ملک دی، په هغې کې د ذرې برابر زموږ ښار دی، او بیا زموږ کور دی، او په هغې کې موږ یو چې په نظر هم نه راځو. دغه شان زموږ حیثیت دی. چې د چا نظام شمسی دومره وړوکی وي، نو د هغه انسان به څه حیثیت وي؟ زمونږ د نظامي شمسی حیثیت داسې دی لکه د سمندر په غاړه باندې چې د شګې یوه ذره وي، دا وړه او حقیر، داس یمو تدې ټول کائنات حیثیت الله تعالی د عرش په مقابله کې سده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې یو لق دق صحراوی او چې پاغی کې یو رینګ پروت وي، رینګ پیژنې کنه، دا ګوته چې موږ په لاسو. دومره حیثیت دی د دې کائنات. سبحان الله، سبحان الله، الله اکبر. چې د چا عرش دومره لوی وي نو د هغو ذات به څومره لوی وي، او دا د هغو مقابله موږ کوو د مخلوق سره. او د انسان څه حیثیت دی؟ هغوی باتروم ته ځي، مري، او موږ یې په قبر کې خښوو. هغوی ځان له غسل قدري نشي ورکولی، بلې لمبوي. او دا بوتان چې خلکو جوړ کړي دي، نو د دې شاته خو هم انسانان وو. نو انسان نعوذ بالله د الله برابر کړو، او په انسان کې طاقت نشته چې هغه د هغه اوچت ذات د هغه رب مقابله وکړي، هغه چرته مقابله کولی شي. او شرک دا هم دی چې د الله تعالی صفات بنده مخلوق له ورکړي، چې مخلوق هم زمون سونه سو کار کولی شي، او یا هغوی ته بنده وایي چې د دې سره د غیب علم دی، او یا دا چې د دې سره هم طاقت دی. نو دا شرک شو. یاد او ساتی دا خبره چې خالق خالق دی او مخلوق مخلوق دی. دا د وحدت الوجود عقیده د گمراهی عقیده ده. دا څنګه کیدی شي چې خالق او مخلوق یو شي؟ څنګه کائنات او الله یو کیدی شي؟ دا څنګه کیدی شي چې یو وخت راشي او استغفر الله ربي دا د الله سره مرج شي؟ دا څه عقیدی دی؟ دا خو گمراهی ده. خالق جدا دی او مخلوق جدا دی. مخلوق چرته هم په خالق کې نشي یوځای کېدی، مخلوق چرته هم خالق ته نشي رسیدی. او اوس کلایمکس والا، پرواز والا آیت را روان دی چې د الله تعالی دومره نعمتونه دي. وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، د الله تعالی دومره نعمتونه دي که چېرې تاسو د هغې شمارول شروع کړئ که نه، نو نه شئ شمارولی. سبحان الله، موږ ته خو د نعمتونو پته نشته نو شمارو به څنګه؟ او چې پته راته نشته او شمارولی نشو، نو شکر به څنګه ادا کوو؟ نو شکر څنګه ادا کولی شو؟ دا کمپیوټر هم دا نعمتونه نشي شمارولی. یعنی کمپیوټر چې دی، نو دا هم د الله تعالی نعمتونه نشي شمارولی. د الله تعالی په هر نعمت باندې شکر ادا کول پکار دي. دا زموږ په جسم کې چې کوم نظام روان دی، موږ ته خو دا غیم پته نشته. دماغ کار کوي، نو کوي به، موږ ته څه پته ده چې دا څنګه چلیږي او کار کوي؟ چې دا د جسم مختلفو حصو ته سیګنلز لیږي. سا روان دی، موږ ته څه پته لګي؟ نو دا نعمتونه موږ چرته شمارولی شو او شکر ادا کولی شو؟ هر نعمت احسان دی، او په هر احسان باندې شکر ایستل پکار دی. چې نعمتونه بې شماره وي او موږ ته پته نشته، نو موږ خو بیا ټول عمر هم شکر نشو ادا کولی. که موږ له مرګه پورې مسلسل شکر ادا کول شروع کړو، بیا هم موږ شکر نشو ادا کولی. او په سوره ابراهیم کې هم موږ داسې آیت ویلی دی په قرآن کې. دا خبره دوه ځایه راغلی ده. هلته راغلی دی چې ان الانسان لظلوم کفار، چې انسان ډیر غټ ظالم او ډیر ناشکره دی، د الله د نعمتونو نه انکار کوي. او دلته راغلی دی ان الله لغفور رحیم، بېشکه الله تعالی البته ډیر بخنی والا او ډیر رحیم دی. په یو ځای کې الله تعالی د خستو والا خبره کړې ده، یعنی د انسان. او په دې آیت کې الله تعالی د ورکول والا، یعنی د خپل ځان خبره کړې ده. یو طرف ته اخیستو والا دی، بنده دی، او بل طرف ته ورکول والا دی، الله تعالی دی. د اخیستو والا رویه هلته بیان شوه، او د ورکول والا رویه دلته بیان شوه. الله اکبر، رویه څنګه پکار وه؟ چې که د قیامت پورې ته شمارول شروع کړې، نو نشې شمارولی. د محسن احسانات په تاسو باندې دومره ډیر دي، نو تاسو سوچ وکړئ چې تاسو له په واپسۍ کې څنګه رویه پکار ده. په دنیا کې هم تاسو په خلکو احسانات کوي، او ستاسو د هغوی نه توقعات وي، امیدونه وي. چې هغه درته معمولي شان زیاته خبره وکړي، نو بیا ستاسو څنګه حال وي؟ بنده له څومره غصه ورځي؟ بیا بنده وایي چې زه به آینده د دوی سره چرته هم نیکي ونه کړم. دوماله زما د احسان دا بدله راکړه، نو دلته بیا څنګه معامله په کار ده؟ چې چونکې تو ظلومن او کفار یې، نو زه د دې ځای نه اوس به تاته یو نعمت هم نه میلاویږي، لیکن دا شپه او ورځ او هر سیکنډ چې انسان له نعمتونه ورکړی کېږي او ختمیږي نه او بندۍ شمارولی نه شي، نو هغه څنګه دی؟ که ته دومره هم شکر نه شي ادا کولی، نو هغه نعمتونه ورول نه بندوي. هغه بیا هم غفور الرحیم دی، ځکه چې که هغه تاسو نیولی، پکار خدا وه چې تاسو هغو له خپل ځان ټول ورکړی وي. چې یا الله، ستا دومره احسانات دي په ما باندې، زما ټول طاقتونه ستا لپاره، زما ټول صلاحیتونه او زما علم ستا لپاره، ای الله، زما هر لمحه هر ساعت ستا لپاره. لیکن انسان داسې مخ وګرځوه چې هغه الله تعالی ته د سره سو توجه ورنه کړه، او هغه د خپل رب د پیژندو کوشش نه کوه چې زما رب څوک دی. هغه بل خوا لاړو او د نورو خلکو تعریفونه یې شروع کړل. دا څومره بې انصافي ده چې نعمتونه د یو استعمالوي او تعریفونه د بل کوي، اخلي د یو نه او صفتونه د بل کوي، تندی بل خوا لګوي. پکار خدا وه چې الله تعالی هم د دو سره داسې معامله کړی وی چې هیڅ ورله هم نه وی ورکړی، داسې نه شکر کسله. لیکن هغه غفور الرحیم دی. پکار خدا وه چې تا سر نه وی اوچت کړی، ای بنده، چې چرته هم ستا په خوله شکایت نه وی راغلی، لیکن تو د هغې الټه لاړې، د ناشکرۍ کلمې د خولې نه وباسې، په ناسته او ولاړه باندې ناشکري کوې، تعریفونه د خلکو کوې، د هغوی د ټیلنټ کوې، او الله دې هیر کړو. کوټېږې نو هغه هم بندیانو ته، او الله دې هیر کړو. د ټول جهان علم دې واخیستو، خو د الله متعلق دې سوچ هم ونه کړو، د هغه متعلق دې علم وانخیستو. د ټولې دنیا دپاره دې وخت پیدا کړو، خو د هغو دپاره درسره وخت نشته، د خالق دپاره درسره وخت ونه شو. او واقع چې د انسان نه زیات ظالم او ناشکره بل څوک نشي کېدی. هغه د الله قدر ونه پیژندو، او په کار دا وه چې رب په ظلوم او کفار باندې رزق بند کړی وي، چې په هغوی اکسیجن بند کړی وي، مګر هغه غفور الرحیم دی. هغه درگذر کوي، رحم کوي، معاف کول کوي، او که څوک شکر گزاري کوي هم، نو هغوی خو دومره هم نشي کولی. نو دې مطلب دی چې کمې ترې نه وشو که نه، نو په دې باندې بیا توبه او استغفار پکار دی چې یا الله، زمانه دومره ونه شوه چې څومره پکار وه. لیکن انسان هغه پریږدي او داغونه مخ وګرځوي، او داغونه ناراضه شي، او داغونه غافل وي، ټول عمر داغونم اخیستل نه غواړي، او هغه ورله په مخه ورکوي ورله نان سټاپ مهلت ورله ورکوي. هغه غفور الرحیم دی، او مهلت ورله ورکوي ځکه چې هغه غفور الرحیم دی. لیکن که ته بیا هم په آخري وخت کې راشي هغه طرف ته، نو هغه بیا هم غفور الرحیم دی. سبحان الله، دا دی هغه الله تعالی، دا دی هغه رب کو پیژندل غواړی. قرآن بیانوي تاسو ته چې ستاسو رب څنګه دی. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، او الله ته د هر څه پته ده چې څه هم تاسو ظاهروي او څه پټوي، د خلکو نه چې څه هم پټوي او چې څه د خلکو په مخ کې کوي. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، او تاسو چې د الله نه سوا څوک هم رابلی، که هغه فرشته وي، که هغه نبی وي، نو هغوی هیڅ هم نشي پیدا کولی. و هم یخلقون، او هغوی ټول پیدا کیږي. د دې مطلب دی چې هغوی خو پخپله محتاج دي، هغه په چا باندې ډیپینډ کوي، نو هغه به چاله څه ورکړي چې څوک پخپله محتاج وي او بیا هم نه پوهیږي.
اموات غیر احیاء،
اوله وویلی شو چې هغوی نشي پیدا کولی، او دویم سو وویلی شو چې هغوی خو ځان له پیدا شوي دي، او اوس وویلی شو چې هغوی مړه دي، ژوندي نه دي، خو هغه بوتان دي. خلک وایي چې نه، دا خو د بوتانو خبره کیږي، نو دا بوتان خو هم انسانانو جوړ کړي دي. یعنی د انسانانو په وجه جوړ شوی دی، د انسانانو بوتانې جوړ کړی دی. هغوی هم ژوندي وو، اوس مړو دي، نو هغوی مړو دي، ژوندي نه دي. که د قبرونو خبره وشي او که د بوتانو خبره وشي، که د هر چا خبره وشي،
وما يشعرون ايان يبعثون،
هغوی ته خدا هم پته نشته چې هغوی به کله راپاسي. هغوی خو دومره بې وسه دي، هغوی ته خدا هم پته نشته چې مونږ به د قبرونو نه کله راپاسو، کله به مونږ د دې ځای نه وځو. هغوی په قبرونو کې پراته دي، که چېرې د هغوی قدرت وی په هر څو، نو بیا به په قبرونو کې ولې پراته وو؟ او په بل ځای کې راځي چې دوی خو یو مچ هم نشي پیدا کولی، چې دوی خو یو مچ هم نشي جوړولی. مچ جوړول خو لا لویه خبره ده. کو مچ د دوی نه سوشی ویسي، نو هغه هم دوی واپس نشي راوړی. کو پیر صاحب ډوډۍ خوري او مچ ترېنه سویسي، نو هغه شی هغه د مچ نه واپس نشي اخیستی، هغه یې نشي رانیوی. ضعف الطالب والمطلوب، الله تعالی فرمایلی دي چې څومره کمزوری دی غوښتل واله او د چانه چې غوښتی کېږي دواړه. هغه د کائناتو خالق تاسو پرېږدی او په دې پسې ځئ. کو هغه هر څوک دی د الله نه علاوه، کو هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم وي، نو هغه هم مخلوق دی، خالق نه دی. نو ځکه د توحید عقیده چې ده، نو د دې د صحیح کولو ضرورت دی. ځینې خلک پکې لا وایي چې نه، هغه خو زما نه پیسې نه غواړي، مونږ د هغو نه څیزونه غواړو. نو هغه به پیسې ولې غواړي؟ هغه خو ته واخیستې که نه؟ هغه به پیسه ولې غواړي؟ تا خپل ځان په هغو باندې خرڅ کړو، ته خو په خپله د هغو شوې چې ستا عقیده په هغو باندې داسې پخه شوه. نو ته چې د هغو نه غواړې، نو د هغو سره هیڅ نشته. دریم صفت یې دا دی چې هغه مړ دی. او څلورمه خبره دا ده چې وما یشعرون، او هغه شعور نه لري. ایان یبعثون، چې هغوی به کله راپاسي، یعنی هغوی د دې خبرې شعور نه لري چې هغوی به کله راپاسي. الله تعالی دې دا آیتونه زموږ زړونو ته کوز کړي چې موږ شکرګزاره جوړ شو، او الله تعالی دې د دې آیتونو په ذریعه زموږ عقیده صحیح کړي. الله تعالی دې مونږ په صراط مستقیم باندې روان کړي. الله تعالی دې مونږ په صراط مستقیم باندې روان کړي، او د توحید سره دې مونږ د دنیا نه بوزي. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة وري.
بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق، تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، والنجوم مسخرات بأمره، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون.